السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن سه شنبه ده د 2015 کال د جنوري 14 د 14 کال د جدي مرغومي 15 اپریل په خبرونو کې د بیل او ملندا گیتس بنسټ د قطر متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لمړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او ملندا گیتس بنسټ د نړیوال پراختیا څانګې مشر کریسیلیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه خبره د ګیټس بنسټ او د قطر متحده عربی امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. سیلیاس په خپل مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې دریو کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 65000 څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونو 925000 څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی. لږ تر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیز ستراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکاري تړون د لاسلیک نیټه څرګند کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظم لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې خودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوري شوی دی. حزب الله چې د ایران ملاتړ برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبه تر مازیګر پورې نواف سلام د پارلمان د څلور اتیا غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کار کوي. کارول کېږي سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونه حل تلوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمي پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی، خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
اول پاکستان زموږ په ترانزیت باندې
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه دی اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره سوداګري تر 80% کمه شوې.
اول پاکستان زمونږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ 80% تا 80% په کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جدې کړلې.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محروم افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنن، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپراخو اورلګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر څلیرشتو ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی، د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې خپور کړی او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه دی اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ سوګنه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډېره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري تر څو د لارې د بندېدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره ژمنه جامې کالی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړې دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کېږي هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پېښه کېږي، سالنګ یا بند کېږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځې خپور کړ ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,015,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغېزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغېز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یوه اونۍ مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته خوږیست. اوس هم ورزو د افغان نجونو په ارتباط باندې یو رپورټ ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا 1.5 استازو یو نړیواله غونډه وشو پکې په نږدې یو غاک باندې د افغان نجونو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پروتو ستونزو په حل باندې ټینګار وشو او د طالبانو حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاصه کړي. افغان نجونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرې ایښي دي. دوی وایي که اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجه وړاندې کولی شي. په دې اړه باندې له فیروزې عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې له قید او شرط پرته د نجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر بې برخې افغان نجونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلانې او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نجونې ښوونځیو او پوهنتون نو کې زده کړو ته پریږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي وسته کوونکي چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له زده کړو محرومه سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د نجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډېر نیست و امیدوار استم چې حکومت سرپرست افغانستان
نا وخت نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت نجونو ته خپل طبیعي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه پکې په دې اند و چې له زده کړو د نجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانۍ محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقت چې زده کړې د نجونو شرعي حق دی تښتي.
کشور اسلامیه دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هیواد اینجون لزده کرو ندیره گرزه ولی مگل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خوب رکتین اسلام عمل نکوی. د دوی نه له منطقي اړخه د خپلې پرېکړې دفاع کولی شي او نه له اسلامي اړخه، یوازې یې د تېښتې لاره غوره کړې او سکوت یې کړی.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځني کنفرانس اعلامیه کې چې تېره ورځ پای ته ورسېده، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دې وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه 18 بېلابېل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیره پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول، د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار، د بېوزلۍ، جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول او د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو، عالمانو، امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه ورځنۍ ناسته له 44 اسلامي هیوادونو د 250 استازو، د اسلامي همکاریو سازمان، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو، علماو، امامانو، مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی پکې ګډون نه وکړای. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو 15 میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. یونسکو ویلي چې په تېر یو کال کې 300,000 نور نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي، په دغه شمیر کې به ور اضافه سي. د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل سویو شمیرو وروسته یو شمېر نور نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي، اوس په کورونو کې نول سوي دي.
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سم بعد موسو تله
تر پنځه لپاره پوره بساتلي کالي، خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زمو د سده کې زمو په چلو شغو زړم، اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې.
افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکي تعرفو لوړیدا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګرۍ کچه ټیټه شي. افغان سوداګر وایي د پاکستان لالارې د مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم کړی او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي. د دوی په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیره راکړه ورکړه له ایران سره لري. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړی خان جان علي کوزی وایي چې د پاکستان له لارې د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی. د ښاغلي علي کوزی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي.
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زموږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تا شپږ 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس و چابهار باندې راځي، اوس او یا د شمال د لارې نه راځي. دویم موږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگ کړلی او ډېرې زیاتې جگ کړلی. بل طرف ته د لارو بندول او په صنعتي شبانې جوړول امنیتي ستونزو ته کېدل، د تجارت باندې منفي تاثیر وکړ او د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راکم شو.
ښاغلی علي کوزی وایي چې اوس افغانان ډېره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي. د همداراز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خنډونو نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانونه اړولي، بلکې پاکستانی سوداګري هم ډېر زیانمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګری لارو د بندیدو نامنی او د برښنا د کموالی له کبله د دغه ایالت سوداګری 80% کم شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی افضل د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډیر منفي اغیز کړی دی. د حاجی افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د ټینګار وکاو چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګرۍ لویه سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندې وي. په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوو سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوو پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ او سږ کال 101,000 روپۍ ته لوړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي، خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزره شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همداراز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچي نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لکتر لګا په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر سلیر وشتو ته زیات شوی دی. لکتر لګا د 14 کسانو د ورکیدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمه پکې سوځیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز او اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصص روز شانفیلد په وینا له سه شنبې څخه به په ساعت کې د 100 مایلو یعنی 110 کیلومتر په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټي د اوروژنې رئیس انټونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغه اضافي او روزونکو سره یو ځای شوی چې له نورو سیمو راغلي دي ترڅو له دې نوي ګواک سره مبارزه وکړي. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکې اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 میلیارډ څخه تر 150 میلیارډ ډالر پورې اټکل شوې ده. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګه لیټن میستر او آدم برودي یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي و او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګري ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بې دریزه پاتې شوي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه د ملګرو ملتونو سازمان او همکار ادارې په ځانګړي توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولي. یادو سازمانونو د اکشن می په ورځ د جنوري په 12مه نیټه په خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې دغو سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستانی چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړو او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریزه پاتې شوي دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسؤلیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. ومو غوښتل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ مشرې تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په 8مه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګی چې از طرف
لبد مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډیری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید ووایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې مېش خبریال هم وایي
په اوسنیو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو انیسیار څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټکه کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پتی مختت للی دی.
پاکستان استم دای سه سال ای سه انترویو را ما دریافت کردم. دیگه تا فیلن دو
ما در انترویوانی پدری کلو نوکی بکری ده دوی کار دیر پتی دی. ده هر مرکی ترمنز فاصله دری میاستی شپک میاستی او آن یو کالوی. لگوسته مرکی می دو میاستی تیری گی. نو بیا کم خبره نده سوی.
شش ماه اتو کسای هستن که یک سال یک و نیم سال میشه که یک انترویو را دادن انترویو دومشان هنوز برشان نامده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې مېشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لېږلي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن او ویدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جیدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې د ملت باندې زده کول کو دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دوی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.